انتخاب په هدف د فوتبال سیالی پیل شوې. د خجنه فوتبال مسؤلین وایي چې دغه سیالي د کابل، پروان، بامیان، بلخ، سرپل، غور او هرات ولایتونو د خجنه فوتبال ټیمونو ترمنځ کیږي او په وروستي پړاو کې به ملي ټیم لپاره لوبغاړي انتخاب سي. د خجنه فوتبال مسؤل ارزو رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې سیالي نن ورځ پیل شوي او تر لسو ورځو به دوام وکړي. او د افغانستان د بیدمنتون دولس کسیزه ملي لوبډله د بیدمنتون په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف پاکستان ته ولاړه. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې د بیدمنتون نړیوالې لوبې د روانې نومبر میاشتې له اوومې څخه تر لسمې نیټې پورې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان په ګډون د دیرسو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي.
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانای خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په هغې موضوع خبرې کوو چې ښایي د ډیرو لپاره ساده خو د نجونو او میرمنو لپاره ډیره ځورونکې ده. هغوی ته ذهني او حتی لکه نورې وژونکې ناروغۍ پیدا کوي. آیا پوهیږئ هغه خبرې چې وایي هلک د پلار مټې او نجلۍ د پردي کور ده په ماشومانو او ځوانانو نجونو او ښځو څه ډول اغېز کوي؟ ولې نجونې د پلار په کور کې د پردي کور په مال او وروسته لواده د بل کور په واده شوي لور یادیږي؟ د نجونو او ښځو په وړاندې دغه ډول خبرې د هغوی اوس او راتلونکي ژوند ته څه تاوان رسوي؟ د همدې موضوع په اړه مې همکارې تمنا واحدي یو راپور جوړ کړی چې پکې د نجونو او ښځو خبرې راخیستي او د خپرونې په دوهمه برخه کې به د ارواپوهنې له یوه کارپوه سره مرکه هم واورئ.
ډیری میندې او پلرونه چې کله د اولادونو د جنسیت په اړه خبرې کوي نو وایي چې د خدای ورکړه مو قبوله ده، خو په زړه کې باید د زوی لپاره خوشحالیږي او هغوی ته لومړیتوب ورکوي چې هم دا لومړیتوب جنسیتي تعبیز رامنځته کوي او آزار لرونکی وي. له دې تعبیزونو څخه یو یې د هلک یا زوی ته روحیه یا شخصیت ورکول دي چې وایي هلک د پلار مټی دی او پلار ته لاس ورکوي، خو د انجونو په اړه وایي چې هغوی د پردي کور دي بل کور ته ودیږي نو ځکه د پلار د کور په درد نه خوري. دغه ناوړه عادت له پخوانیو راپاتې چې د انجونو په وړاندې ناوړه ذهنیتونه رامنځته کوي. ویل کیږي چې ډیری انجونې دغه ډول خبرې په خپلو زړونو کې ساتي، ستونزې او نور مسایل پټوي، حتی خپلو میندو ته یې هم نه وایي، نو ځکه خپل ځان له نورو جدا ګڼي او یوازیتوب غوره کوي. نونس کلنه ډیوه چې د لغمان ولایت ده وایي کله یې چې خپل ښي او چپ لاس پیژندلی نور له کورنۍ حتی له ورونو یې اورېدلي چې د پردي کور ده او د کور په ښو او بدو کې حق نه لري او د ورونو په منځ کې باید ورګډه نه شي. هغه د زړه خبرې له موږ سره شریکوي.
په کورنۍ کې کله چې لومړی ماشوم پیدا کیږي کو هغه لکه سی خو ډیر خوشاله کیږي، ورته چې هلک دی زمونږ بازو دی، چې جلی پیدا شوی دا د پردی مال دی، په دې باندې خفه کیږي، اته جړاګانې کوي میندې. نو دا اوله ورځ نه چې دا پیدا کیږي دا جلی تر څو پیغله کیږي او سمر ته رسیږي همدا خبره دې ته کیږي چې ته د بل چا مال بل چا کور ته ځې. نو زه چې هغه بل کور ته ملاړ شم په ماغی کور کې ماته ویل کیږي دا د بل چا لور ده، ظلم پکې وال ټکول پکې هر څه چې پکې وي د پردی لور ده، زموږ خپله خونه ده، باید خپل کور کې یو جلی هغه سي قدر عزت ته وشي څنګه چې د یو لک ته کیږي، ځکه غم زړه لري خفه کیږي، خصوصا چې به د یو جلی سن لک پورته لاړ شي او دی واده نه کړي. فقط دا خبر ورته کوي واده وکړه ته کورونه ته پاتې شي سبا ورسته نه ساتي، تل مایوس ایدا جلی، ځکه ځین وخت ما سره مم دسی کیږي زما ورور ته زم نه چې مشران دي یا کشران دي هغه ته ډیر قدر عزت کیږي، خو چې زه ګورم زه چې کوم خبره کوم هغه ته هیڅ ارزښت نه ورکول کیږي. په کورنۍ کې کله چې خبرم کوم وي ته چپ شه ته خبرې مکا.
یو بل مېرمن چې دی پاک کا ولایت اوسیدونکو او نغواړي چې نوم یې خپور شي وایي وروسته له دې څخه سالور رونه زیږیدلی چې ټول ورسخه واړی دي، خو دا چې انجلۍ ده نو اړ شوی چې د خپلو ورونو احترام وکړي او تل د هغوی واوري، ځکه چې د کورنۍ په ګمان ورونه یې د پلار مرستندوی دي، حتی له هغې یې په خپله خوښه د خاوند ټاکلو حق هم اخیستی او په یولس کلنۍ کې یې یو دېرش کلن سړي ته واده کړی ده، خو ورونه یې په خپل خوخه ودونه وکړل. خلباس او خوراک ورته رسیدلای دی. دغه میرمن وایي چې د پلار د کور تر څنګ د خسر کور هم ورته امن نه و، او هلته هم د پردي کور د ښځې په نوم یادېده، چې په پایله کې ورته رواني ناروغۍ پیدا شوې او څو ځله یې د ځان وژنې پرېکړه هم کړې ده. نور د همدې له خولې اورو.
کله زما واده سو په همدغه سترګې چې دا خو واده کړی دی همدغه دپاره چې کور وکړي کار وکړي، نو خپل لور خور نه به پرېښول چې کار وکړي، یا دغه ناوې ستا حاجت نورو نسته ته راځي تاسې کښېني. کله چې دا ترون بلاوله خپله به مې لرګي ماتوله، څه شی چې کار به و خټې به وي دغه لرګي ماتول و ترون اچول و، دا ټول جنجال زما په سر و. دغسې چې دا زما نه ده، دا پردي نجلۍ ده، څه کوو دومره تر ننه پورې زه عصبي یم. نو دلته مو واده کړی نه وای، دا څال ده، دا څه شپې دي چې په ما راځي، خو دا څه ګناه مې کړی و.
دا سمه ده چې هلکان او نجونې وروسته له بلوغ څخه یو بل سره واده کوي. انجلۍ د زوم کور ته ورځي او هلته په ګډه ژوند کوي او کورنۍ جوړوي. دا هغه حق دی چې قانون او اسلام ورته ورکړی، او نارینه ته یې د کور د سرپرستۍ مسؤلیت ورکړی. خو له دې حق سره سره انجلۍ ته د پردي کور د میرمن خطاب کول له شرعي اړخه څه ډول دی؟ له لیکوال او کارپوه اجرالدین اقبال سره مو هم دا موضوع شریکه کړې ده. هغه وایي
نر او ښځه د پروردګار مخلوقات دي، او په اسلام کې ښځه خورا ارزښت لري. پیغمبر صاحب د سفر نه بیرته راتله، د خپلې لور فاطمه زهرا لاسونه به ښکلول. مفهوم د دې سمبولیک حرکت نه داده چې په اسلامي دولت کې ښځه ارزښت لري. لوڼه چې دي دا د پروردګار لورونه ده، لطف دی، پیرزوینه ده، او د پیرزوینې پښتونه نه کیږي. او الک چې دا د خدای نعمت دی، د نعمت پښتنه کیږي. اوس دلته هم امتیاز د ښځې په نار باندې زیات شو. کوم ذهنیت چې د ښځې په باب باندې دی چې دا د پردي کور ګڼي او په ټیټه ورته ګوري، دا خپله دا افکار د دین سره اړخ نه لګي، او دا یو غیر اسلامي او د نورو فرهنګونو نه وارداتي ذهنیت دی، او دا د اسلام سره اړخ نه لګي، او دا کار ګناه ده.
اول خان چې د دریلونو او درې زامنو پلار او د کابل ښار اوسیدونکی دی، وایي هغه په خپلو لونو ویاړي او هیڅکله دا فکر نه لري چې یوه ورځ به یې لور د بل د کور په نوم کیږي، او دای به یې د پردي کور میرمنې په نوم یادوي. د هغه په خبره د اولادونو په زده کړو، اړتیاوو په پوره کولو، سهولتونو په برابرولو کې او هغوی ته په مینه ورکولو کې هیڅ ډول توپیر نه کوي.
زمنګ په ټولنه کې متاسفانه هغه حقوق چې واقعا نور ته ورکول کیږي، خزه ته محروم دي. خزه ته ډیر په حقیر سترګې قتل کیږي. کچیر ته ز بازار ته زما د زوی لپاره یو لباس اخلم یا بوټ اخلم، تاسو باور کوي په یو رقم یو سن هیڅ تفکیک نسته. عام هم جنس کوم شی چې راوړم دي ته مساوي په مساوي ډول تقسیم کوم، او تر څو دا فکر هم ما سره نه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد په هندوی ډاکټره زرغونه زیور هغه میرمن ده چې پرته له کوم جنسیتي تعبیز او توپیر څخه لویه شوې، نو د کورنۍ د خیر او ویلې وجې توانېدلې چې روغتیا او شخصیت ولري، په خپل ځان اعتماد ولري، او له خپلې کورنۍ او خسر خیلو سره د امکان تر کچې کومک وکړي.
دغه مسله خو زموږ په کورنۍ کې نه وه او نشته. دوی دغه مفکوره په سر کې نه ده، ولې چې د ښځو دپاره، خصوصا د نجونو دپاره، د ښځو دپاره دوی یو احترام قایل دي. چې زوی لور دواړه ښه دي، یعنی د یو باغچې ګلونه دي، نور دا په دې مفکوره. او دا مفکوره چې مثلا لور د پردي کور ده، یا مثلا دا خپله نه ده، زامنه ته ډېر ارزښت ورکوي. زموږ په کورنۍ کې ماشاءالله دا خبره نه وه.
خو هغوی په کوم دلیل خپل لور د پردی کور ګڼي، او یا د کور ناوې پردی راواده شوی ګڼي، او هغې ته صلاحیت نه ورکوي. په دې اړه صدیقه د میدان وردګو اوسیدونکي داسې وایي.
جنا کنه چې په کور کې اولم بیگانه دي، اخرم بیگانه دي. خو خبره ده چې مصرف پر باندې ونشي، پر دې کور ته ځي موږ ولې ور باندې زحمت وباسو. خو خبره ده چې په کور کې وساتل شي، هغه د کور کورونه وکړم، دا خبره ښه ده. پلار په کور کې باید ښه خوراک ونه کړي، ښه کالي جامې شي ونه اخلي، چې میړه کره لاړ شي چېر څه کام غلطه دي وکړي. نو
په یوه کورنۍ کې هلکان او نجونې کوم حقوق لري؟ د دوی ترمنځ توپیر څه حکم لري؟ په دې اړه مو د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد عظیم صافی پوښتنه کړې. هغه وایي
متاسفانه باید وایم چې په افغانستان کې د میرمنو د هغوی حقوق واقعا په تیره کې هم تلف شوي وو، په دې برخه کې او په اوس وخت کې هم دا منفی منفی پدیده جریان لري. لکه څنګه چې یو زوی یا یو نارینه په کور کې حقوق لري، همدغسې یو لور یا یو میرمن هم حقوق لري. که یو پلار یا یو مور خپل زوی لپاره د درس و تعلیم زمینه مساعدوي، نو لور لپاره هم باید مساعد کی. که زوی باندې خرچه کوي، نو په لور باندې هم باید خرچه وکړي. متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. لور بیچاره که د پلار په کورنۍ کې ده هم داسې نظر ورته کیږي چې دا لور د یو بل چا که راځي او بالاخره ودیږي. که خسرانو که راځي هلته هم د یو بیگانه په سترګه ورته کتل کیږي، چې قرآن عظیم الشان کې د ښځو په نوم باندې نازل شوې ده د نساء سوره، او په هغې کې د ښځو حقونه بیان شوي دي. هر هغه څوک چې په تحقیرآمیزه توګه ورته نظر کوي او حقوق یې ورته نه یاده کوي، هغه هم د خدای په وړاندې مسئول او شرمنده دی او هم د جامعې په وړاندې.
نجونو ته د هلکانو په پرتله په کمه سترګه کتل، هغوی ته د بل کور د میرمنې خطاب کول به د هغوی ذهن ته څه تاوان ورسوي؟ آیا دغه نجونې او ښځې به وکولی شي چې په ځانګړو ځایونو کې خپلې وړتیاوې وښیي؟ آیا دوی به له کورنۍ، خاوند او ماشومانو سره په ښه توګه اړیکه او دوستي ولري؟ د دغو پوښتنو د ځواب په موخه مو همکاري تمنا واهدي د ارواپوهنې او ټولنیزو مسایلو له استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې ده.
استاد، که په سر کې راته ووایئ چې ولې په کورنیو کې انجونو ته د بیگانه په سترګه کتل کیږي، عوامل څه دي؟
مننه. د ټول په پیل کې زموږ باورونو پر راګرځي. موږ انسانان په ټولنه کې پرته له مخکنیو باورونو یا ناتجربه سویو سم ګڼل سویو باورونو ژوند نشو کولی. د میرمنو په رابطه، د ماشومانو په رابطه، د ژوند په رابطه موږ ډیر فرضیات لرو. هغه فرضیات غلط ثابت شوي تر اوسه پورې نه دي، او که نه عقلا غلط دي هغه، اما موږ د تجربې له مخې هغه تر اوسه پورې نه دي لیدلي. موږ فقط ازمایش کوو. په دې ترتیب سره یو زیاته برخه زموږ د ژوند، زموږ د باورونو له وجې داسې کږه شوې ده. د ښځو اړوند د بدې فضا د منځته راتلو اصلي لاملونه زموږ د باورونو نه پیلېږي.